السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاق لاست ویم وړاندې به ازادي په سپو کې پروګرام د او آی سی یا د اسلامي همکاریو د سازمان د راتلونکي غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي د ازادي په سپو کې خبرې پرې کیږي له میلمنو سره خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو مرستیالې هیدر بار د کاناډا لخوا د افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. د پاکستان صدر اعظم ویلي له هرې ممکنې لارې کار اخلي څو له افغانانو سره مرستې وکړي. نن په کابل کې د ډالرو بیه له 95 افغانیو شاوخوا ده او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید وامتلین دی. بشپړ خبرونه د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستانه د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقونو مرستیالې هیدر بار نن په خپل ټویټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندی کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریزر ویلي وړمه شپه 144 افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه وویل دا خلک به ژر د البرټا ایالت په کالګري او ایډمنتن کې میشت کړی شي. شان فریزر ویلي دغه افغان کډوالو ته په بخښنې سره شان فریزر دغه افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کور ته ښه راغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر په 15 یعنی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم د یوې دولتي کمیټې غونډې ته کړې. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټویټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت اندېښنې وښودل شوې او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې دغه هیواد یوازې پرېنږدي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې وویل شول پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د په ډاګه کولو لپاره د دسمبر پر 19 د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي غونډه بللې ده. ملګري ملتونه او نړیوالو مرستندویو سازمانونو په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اګست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد لا پسې خراب شوی دی. د پاکستان په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت پر اسمیت نه دی پیژندلی. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې په 95 افغانیو تبادله کیږي. شاهزاده سرای نن په خپل فیسبوک پاڼه دا بیه اعلان کړي. دغه سرای همدارز له دوکاندارانو غوښتي چې بیرته د خوراکي موادو بیې راټیټې کړي. مخکې ورځو کې ډالر آن 130 افغانیو پورته شوی و چې په 2 لسیزو کې بېساری لوړ قیمت بلل کیږي. د ډالرو په لوړېدو سره په کابل او نورو ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم نږدې 2 چنده شوې. په افغانستان کې وروسته له هغه د ډالرو بیه بیرته له 100 افغانیو راولویده چې یو لړ نغدې مرستې کابل ته ورسېدي او هم د طالبانو حکومت د ډالرو د قاچاق او جعلي پیسو د جلخت د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید وامتلین دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د دې ورځې په مناسبت د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ مذاکراتو ته په اشارې ویلي چې حکومت هیڅ حق او واک نه لري د بېګناه خلکو قاتلان وبخي. د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل په پېښور کې د آرمي پابلک سکول په نوم په یو ښوونځي برید وکړ. دوی په دې برید سره 148 کسان ووژل او 114 نور یې ټپیان کړل. د پیښې ډېر قربانیان د ښوونځي ماشومانو. تمه ده نن د دغو وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د خپلو بچیانو د یادښت په پار په پېښور کې غونډه وکړي. بیا هم له پاکستان یو خبر. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو په 2 جلا حملو کې یو پولیس وژلی او 2 پولیسو په ګډون یې یو پوځي ژوبل کړی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګي کې د پولیسو په یو چک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس ووژل شو او 2 نور ژوبل شول. پولیس وایي وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او دوی ورپسې ګرځي. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره هم تېره شپه وسلوالو په د تخیلو سیمه کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړي چې پکې یو پوځي ژوبل کړی. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلي. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د اروپאי ټولنې مشران نن په برسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید 19، انرژي او د اوکراین روسیې په پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شو کړکیچونو ترخی. د اوکراین د پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کېده او پر اوکراین د یو احتمالي برید په اړه اندېښنې د اروپאי مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. اروپאי ټولنې له روسیې غوښتي چې کړکیچ کم کړي او د اوکراین په ختیځ کې د وکلن کړکیچ پر سر بیرته ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. د ټولنې خبرداري ورکړي چې د روسیې د یو احتمالي برید په صورت کې به د امریکا له متحدو ایالاتونو او برېټانیا سره په همغږۍ پر موسکو سخت بندیزونه ولګوي. د اوکراین روسیې ترمنځ کړکیچ پرون هم د هغې غونډې یوه اصلي موضوع وه چې د اروپایي ټولنې او د ختیځې اروپا د ګاونډیانو مشرانو پکې ګډون کړی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. د دوو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د اجملاند په کوربتوب مه هیروئ چې موضوع هم د OIC یا اسلامي همکاریو سازمان راتلونکي غونډه ده چې پر افغانستان څرخیږي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې د ازادي د چپو خبرونه ده ز اجمل اندر ته هر کله وایم. سعودي د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکاري سازمان غونډه را بللې ده. دا غونډه په اسلام آباد کې د رواني میلادي میاشتې دسمبر په 19 نیټه جوړیږي او ټاکل شوې ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي او د اسلامي نړۍ څخه به د بهرنیو چارو وزیران او نور استازي پکې برخه واخلي. موضوع به همداوي چې په افغانستان کې به په روان وضعیت باندې غږیږي، په افغانستان کې په اقتصادي بحران او سیاسي حالاتو باندې به د اسلامي نړۍ استازي بحث کوي. غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي یو لړندېخنې هم ورسره ملګری دي. د پاکستان په اړه په افغانستان کې همیشه یو لړندېخنې موجودی. د ازادۍ په چپو کې د دې اونۍ په خپرونه کې پر همدې غږیږو. میلمانه مو خپرونې ته رابلل دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی کمال نصر وصولي، په اروپا کې د امامانو او دیني عالمانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی او همدارنګه د خلکو پخوانی استازی ډاکټر ګلالی صافی. د خبرونې په یوه برخه کې هڅه کوو چې د طالبانو د حکومت لویان او د اطلاعاتو کلتور د وزارت له مرستیال زبیولا مجاهد سره اړیکه ونیسو او د هغه نظر هم واخلو. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. وصولي صاحب، زه به له تاسو پیل وکم. په تیر څو لسیزو کې داسې لنډه کتنه وکړئ راته، د اسلامي نړۍ ونډه په افغانستان کې څه ډول وه؟ د اسلامي نړۍ نه مطلب دغه اسلامي هیوادونه چې په سیمه کې پراته دي، د خلیج هیوادونه دي، ترکیه ده، پاکستان ده، ایران ده، د دوی ونډه په عمومي توګه داسې یو ارزونه وکړئ چې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول وه؟
د لوی او بخوند خدای په نامه تاسو ته، تاسو میلمنو ته، د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. اصلا بدبختانه کله چې په افغانستان کې د ظاهرشاه په وخت کې احزابو ته په هماغه وخت کې اجازه ورکړل شوه او د هغې اجازې سره سره په عاجله توګه یې که ډیموکراټیکو که اسلامي نفوذونه وو په افغانستان کې چې را پیدا شول، زموږ د همسایه ممالکو او په دنیا کې ځینو ممالکو په افغانستان کې سیاسي دلچسپۍ ښکاره کړي. د هماغې وخت نه اسلامي ممالکو زموږ همسایه او ځینې ډېرې پراته هیوادونو ځینو احزابو مشرانو ته پیسې ورکولې او ځینو حتی دعوتول خپلو ممالکو ته د سیاسي برنامو لپاره. همداسې وشول کله چې هم اوم د سور راځي او یا د داود خان وخت اول راځي، داود خان جمهوریت راځي، په هماغه وخت کې هم د اسلامي نهضتونو ځینې مشران پاکستان ته تیښتي او پاکستان یې حمایه کوي د هماغه ځای څخه، د دې په ځای چې په افغانستان کې د قانون د پلی کولو خلکو ته د خدمت کولو لپاره خلق وهڅوي اسلامي نهضتونه وهڅوي په هغه وخت کې د اسلامي نهضتونو د جهاد د شعار په نوم سره د داوود خان په وخت کې جنگ پیل کیږي چې دا یو لوی بدبختي و بې اتفاقي په داخله د افغانستان کې او سوء استفاده ورڅخه از موږ همسایه او ځینې نور ممالک د خپل اهداف لپاره د خپل مخه لپاره د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل مخه لري همدا سراغ له تر ډاکټر نجیب وخت د ډاکټر نجیب وخت پورې د ډاکټر سیف نجیب په وخت کې هم اسلامي نهضتونو په افغانستان کې کوم چې جهاد کاوه هغه خلک د همدغه اسلامي دنیا لخوا په مختلفو اشکالو باندې ځان ته جذب شوي وو و حزب تنظیم پاکستان کی جوړ کړی وو او اته حزب په ایران کی جوړ کړی وو او د دوی هغه مهربان مجاهد زو یو بل په دوستم خان په افغانستان کې پیدا کړی وو افغانستان په کندواله سره بدل کړ اوس هم په داخل د افغانستان کې په داتیرو شلو کلونو کې د طالبانو کم حاکمیت په 2000 اول کال کې په نومبر کې د امریکایانو لخوا چپس د امر په خوانیو اسلامي نهضتونو په نوم باندې چې په افغانستان کې چا کار کاوه امر خلکو د همدغه دنیا په حمایت باندې په دنیا کې ځینو اسلامي ممالک هم کې د شي او د امریکا سره وګاور کړ چې دا څنګه بیا پاکستان یا د ولي شو حتی امریکایانو سره همکاري وکړ چې طالبانو تیر نظام چپکی او بیا برعکس یو درې څلور کال وروسته هغه اسلامي نهضتونه په مختلفو نومونو راټول کړل او تجهیز کړل حمایه یې کړې ځای ورته ورکړي او بیرته د افغان دولت په مقابل کې په جنگ واچول. دا یو بخش ته اساسي نقطه ده چې په افغانستان کې اسلامي ممالک څه غوښته چې پلاټ کیو آیا دوی د اسلامي نظام د جوړښت پلاټ کیو چې زه مطمئن یم چې نه. دلته ایران خپل د چسپې درلودي پاکستان خپل برنامه درلودي او هغه ممالک چې د ایران سره په اسلامي نړۍ کې مخالف دي هغه خپل برنامه په لیکولي او په نتیجه کې افغانان وکړیدل او افغانان بدبختانه خواروزار شول. زموږ حکومت چپاس زموږ دولت چپاس موږ خواروزار
فدای صاحب نه باورو د فدای صاحب تاسو ستړي مشي اصولي صاحب اشاره وکړل از غواړم بیا ورسته بل د دامو پختم چې د ډېری خبرې کېدلی شي د موږ دوه ګاونډیو هیوادونو ته راځي کیږي نور نړۍ اسلامي نړۍ خو پراخه ده د خلیج هیوادونه دي عربي نړۍ ده افریقایي هیوادونه دي همدارنګه آسیایي هی اسلامي هیوادونه دي نور خو تاسو راته دا وایي چې د اسلامي نړۍ خبره چې کله کوو د اسلامي هیوادونو خبره چې کوو دینی عالمان د یو اسلامي امت خبره کوي لکه اصولي صاحب چې ورته اشاره وکړل اولی د اسلامي هیوادونو رول په افغانستان کې رغون کې نه وو په تیرو پرلپسې څو کلونو کې په یو ډول نه یو ډول رانون کې رول وو ایا یو آباد او سوکال افغانستان چې پامن کې ژوند وکي وګړي ټول مسلمانان دي د نور اسلامي نړۍ په ګټه باندې په مالی ګټه په سیاسي ګټه باندې تمامېږي کنه او کدا سي ولی مونږ په داسې وضعیت کې ژوند کوو چې اسلامي هیوادونه هغه څه چې په کار دي له دغه هیوادونو سره چې د جګړو په مسایلو کې راخیل دي په نور ستونزو کې راخیل دي سیم ملاتړ نشي کولای. مهرباني
ډیره مننه. اول خدا دې چې تاسو پښتنه وکړه د امت نظریه چې دا دلته ډیره زپل شوی نظریه ده 2200 کال کېږي چې استعمار په مختلفو توګه سره غواړي چې دغه امت سره یو ځای نشي حتی په دغه وړوکي جامعه کې د افغانستان په وړک پولنه کې چې اسلامي هیواد دی 99% خلک مسلمانان دي په مختلفو نمونو سره خلک سره بیلول کیږي الته قومي مذهبي او نورو تعصبات تلمن ویل کیږي په دغه تیر حکومت کې یوازې د پونتونو د دانشګاه په نامه باندې په سرګونو انسانان الته د جنجال سره مخامخ شو ځوانان پکې وو جل شول دغه ټول کومی حلقی چی پا افغانستان یا پا اسلامی نره که حاکمیت لری دوی دی اسلامی امت دی نظریه سرا مخالفت لری او قدرت تا دیدی دی پار رسیده دیدی چه دغا امت سرا یوزیه نشی کنی اسلامی امت پل منابی لری او دوی به هیچ وقت که دغا اسلامی هی وادونا سر پا یو اسلامی نظر باندی سر را کول شی او هماغا سی چی دی اسلام تقاضانا چی دی خپل ور او مظلوم داد او فریاد تا ورسی گی نو پا خلیج که پا نور و هیوادو که حتی پا خپل افغانستان که دوم را دی تمویل منابی دی چی اسلامی امت هیس وقت محتاج کده نشی چی نور و خلکو تا عذر و زاری وکی او دغس حالت سر لکه چی افغانستان وسمخته چی لوگه دا بیکاری دا خلق خپل زامن و اولادون خرسی دغا طول دغا امکانات دی چی دی اسلام دی روح سر هیچ تطابق نلری زکه چی مسلمان باید لاسل وروی نور و خلکو تا مدد ورکی نه چی دی نور و خلکو نه دوی کومک و اغو واری دی وصولی سی خبری تا باید اشاره وکم چه افغانستان دی لوی طاقتونو دی گوداگیانو دی غیر انسانی تعاملاتو پا اساس باندی دی درجه تا ورسیدلو اول وقت که چکلا خلق و پرچم پا افغانستان که حکومت تا ورسیدلو پا زرگون بیگنا انسانان بدون دیدینا چه محکمی تراجیشی اعدام که او دی اوی دی اعدام سلسلی منگا پا پولی گونو پولی چرخی که وینو ورستا مجاهدینو هم پرانده جنگونو باندی بدون دی آغنا چی دی کابل خار خراب کلو پی وز دی باندی چی دی مسلمان پا توگا باندی خلکو تا حل تا کار پیدا کی پونتون جور کی حل تا افغانی مسلمانانو تا یا مسلمان کولنی تا خود کفایی او پخپل و پخو و لارتوب وروخی دوی دی افغانستان خلق دی تری طول و هیوادونو تا محتاج کرل چوک مایانو دی یونان پا جزیرو که او دی ترکیه پا بندونو که او وجل شل څوک د حکومتونو د خوازنې په صحرایي اعدامونو کې په میلیونو انسانان اعدام شو دغه زمونږ دي چې موږ نورو خلکو ته هغه نیسو لیکن زمونږ خپله مسؤلیت دی چې موږ خپل اسلامي مسؤلیت نه دی.
مننه مولانا صدیق الله فدایي صاحب، بیرته درته راځو. اصولي صاحب، دغه غونډه چې په 19 تاریخ باندې د اسلامي همکاري سازمان غونډه ده، ظاهرا سعودي عربستان یې نوښت کړی دی او جوړیږي په اسلام آباد کې. سعودي عربستان ویلي چې د افغانستان خلک په ژمي کې له خرابیدونکي ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دي. میلیونونه افغان ښځې او ماشومان او نارینه د خوراکي موادو، درملو او سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ایا د دې غونډې هدف هم دغه دی چې اسلامي نړۍ له افغانستان سره د لوږې او دغه فقر په کمولو کې مرسته وکړي، او کنه په اسلام آباد کې دا ډول یو غونډې جوړولو اهداف نورم کېدای شي؟
زه سوال کم جواب وایم، صرف یو مسلې ته اشاره کوم. بدبختانه چې و دنیا په افغانستان کې د تزاري روسي او د انګریزانو د وخت څخه افغانستان د دوی دوه امپراتوریو ترمنځ د جنگ ډګر و، او بیا بدلته که اسلامي و که کمونیستي نهضتونه چې رامنځته شول، ای کاش که د خپل افغاني ایډیالوژي وای او د افغانانو په دستورالعمل باندې مخکې تللي وای. دوی بدبختانه د کمونیستانو په وخت کې هم مختلف اشخاص وژلي، شهیدان کړي دي، او دا کار سوی ده. خو د هغې نه بدبخت ترین حالت بیا د مجاهدینو په وخت کې په افغانانو باندې راغی، چې د هغې نه د مخه د داود خان په وخت کې هم چپی او هم راسته دواړه مایات کړل. دواړو ډلو افغانستان ته کم د آبادۍ برنامه نه لرله غیر د تخریش او جنگ او جنجالونو څخه. راځم دغه اوسنی حالت ته. اوسنی حالت هم عین حالت د تیرو تجربو تکرارېدونکی یو حالت ته، اما په بل نویت او بل ډول سره. په افغانستان کې اسلامي امارات حاکم ده، او د اسلامي امارات ځینې مشران په تور لیست کې، یا د امریکا یا د ملل متحد لخوا، د امنیت شورا د ملل متحد امنیت شورا لخوا په تور لیست کې دي. یو نوه دنیا ورته
د بیتبار مشرانو په سترګه باندې ګوري. په دغه سی حالت کې پاکستان د دغه حالت څخه استفاده کوي او جمهوریت اوس نشته دی. هغه ولسمشر چې د افغانستان په لږو یا ډیرو رای راغلی و قانوني دولت او اساسي قانون هغه اوس شتون نه لري. تر اوسه پورې نوعیت د دولت په افغانستان کې معلوم نه ده. او اسلامي امارت طالبان حاکم دي. کله چې نوعیت معلوم نه وي نو دنیا هم د شک په سترګه ورته ګوري. په داسې یو حالت کې چې دلته د تور لیست والا مشران په رهبرۍ کې هم شتون ولري. د اسلامي ممالکو کنفرانس چې په دنیا کې په هر ځای کې د افغانستان په اړه باندې تشکیلېږي جوړېږي، موږ ورته ټول لبیک کوو، افغانان ورته خوشحاله یو، تر څو د دې حالت ته راووځو، تر څو زموږ دولت حد اقل افغانستان سید 5000 کلن تاریخ لري. اما نویت دی دولت فعلاً موږ نه لرو. دولت چې کوم حاکم دی په افغانستان کې هغه د چارو د سمون لپاره ډیر مهم و پاولو چې باید جوړ سوی وای. اما اوس ورته باید نړیوال اعتبار ورکړو. نړیوال اعتبار تر هغه وخت پورې په شک کې ګڼل کېږي چې زموږ بهرنی سیاست پاکستان راته ولوبوي. په پاکستان کې دې دا غونډه وکړي. اما د فیلی د بشری مرستو لپاره ډیره مهمه ده. موږ به وګورو چې څومره نړیوال د اسلامي
اصولي سب دی اسلامي هیوادونو مرستې یو شی زکام دلته پښتنه وکم په نړۍ کې سره د غرب په وړاندې باندې یا د لویدیس په وړاندې حساسیتونه ډیر دي. بیخي طالبانو د لویدیس په وړاندې خپل جګړه مخته وړله. عام خلک هم او چندان دی لویدیس پاړه باندې ښه نظر نه لري. خو کله چې د مرستو خبره راځي دغه موږ چې هره ورځ په خبرونو کې ګورو چې ملګری ملتونه دومره مرسته کوي، پلانې اداره، بشري اداره دومره میلیونونه مرسته کوي، دغه ټول د لویدیځو هیوادونو د اتباعو د مالی پیسې دي چې دوی دغه ادارو ته ورکوي او په افغانستان کې خوارو غریبو ته تر ډیره پورې رسیږي. یعنې که په واقعیت باندې سړی په واقعیتونو باندې حساب وکړي د اسلامي نړۍ مرستې خبرونه خبريږي یو لاري بارکړي یا یو تیارکی یو څوټي مغوړي اچولي دا دواړه سره تاسو څنګه مقایسه کوي؟ د اسلامي نړۍ شتا توانایي او ورتیا او ته په پام د اسلامي هیوادونو آیا په کافي اندازه د خپلو مسلمانو هیوادونو که په ځانګړې توګه په افغانستان تمرکز وکړو د دوی د غلوګې ته یې هغه سی په اخلاص جواب ویلی لکه د لویدیځو هیوادونو حکومتونو او مرستندوی ادارو چې ویلي؟
اسلامی امت رښتیا هم یو ده او دغه حالت صرف په افغانستان کې موږ دې ته ډېر پابند او وفادار یو چې اسلامي امت یو ده او سرحد باید ونه لري. خو کله هم چې موږ د تورخم په طرف حرکت کوو غیر قانوني خطرات جوړ کړی دی د ډیورنډ په نوم باندې چې هغه موږ ته د منلو هم نه ده. راته وایي چې دا سرحد ده او د دوی سرحدات معلوم دي. د دې نه چې ور واوړي عکس غټ په دولتي ادارو کې راته ټکو هلی وي د جناب په نوم وایي دا زموږ د دولت موسس ته بنان. دغه یو حالت په داسې یو زمان کې دغه شعار غلط ته چې اسلامي امت باید سرحدات ونه لري او موږ باید سرحدات لري. دلته ګوره یو دولتونه دي او یو امت ده. دولتونه یې زموږ سره پنځه لارې را روان کړي چې موږ د افغانستان سره مرسته کوو. همدا د دوی لوی ارمان و. یو وخت کې زه خپله په موټر کې ناست وم د تیر دور د طالبانو په وخت کې چې جنگونو ځپلی و مملکت. د ننګرهار نه تلم زموږ طرف ته دوړې او ګردونه و. پاکستان ته چې واوښتې پوخ سړک و، مګر همدا شل کلن دور کې زموږ سړکونه ټول پاخه دي او د دوی اقتصاد هغسې نه ده لکه زموږ چې و. حد اقل زموږ تعمیرات زموږ دلته په افغانستان کې آبادۍ ځینې د شل کلن دور کې څوک سترګې نه پټوي. فیلي مرستې هم د اسلامي امت معلومیږي. یو تیاره راته راولېږي چې موږ مرسته وکړه. اما په تیر شل کلن دور کې غربیانو د افغانستان د خلکو سره ډېرې مرستې کړې دي. په دې باندې سترګې ما پټوي. دا مه وایي چې د خپل ځان دپاره یې کولې. او صحیح ده دوی راغلي وو وطن یې اشغال کړی و، دا ځان ته یو بحث نه. اما پیسې هم ډېرې وي. پیسې هم د جنګ سالارانو سره ډېرې شوې وي، هم د موین سره ډېرې وي چې رشوت به اخیسته، هم د رئیس او وزیر سره چې اخیسته به، هم د وکیل سره ډېرې شوې وي، هم د عسکر سره معاش اخیسته. دغه ټولو چې مصرف کوو دوکاندار به هم ښه سودا کوله، دوکاندار به کراچیوان به مال وړه. نو هغه هیڅ د مقایسې وړ نه دي هغه پیسې د اسلامي امت د همکاریو سره. اسلامي امت کم غواړي چې رښتیا هم دغه دا دا شعار په عمل کې دوی عملی کړي او موږ تنها افغانان قرباني نه کړي د ټولو جهادونو. نن دې په دې کانفرنس کې افغانستان ته 1 میلیارد ډالر 10 میلیارد ډالر هم ورکړي د بشري مرستو په نوم باندې. موږ سره د رسمیت پیژندنه باندې مخکې لاړ شي. دوی د اسلامي امت دغه د اسلامي دولتونو دغه دا به نن معلومه شي کم څه ته چې مولانا صاحب اشاره کوي کم څه ته افغانان چې وفادار دي او دا څلوېښت کاله موږ د اسلام د اسلامي امت لپاره جنګېدلي یو جهادونه مو کړي دي در په در شوي یو بنا نن ورځ ده اسلامی دولتونه زموږ مناره وته.
مننه په خانه سناتور ډاکټر ګلالی صافی امرا سره دار کله ورته وایو. اغلی صافی لتا سو غړم پام دی او پختم چې خغلی وسلی وای چې ک اسلامی نړۍ واقعا غواړي مرسته وکي افغانان په بدترین وضعیت کې دي دا اوس لوګا دي خارونو او کلو او باندو په کوڅو کیناري وهي خلک بے سرپناه دي جمع دي یعنی له هر پلوه افغانستان مرستو ته اړ دي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو په افغانستان کې د لوګي وضعیت بیړنۍ اعلان کړی دي. دا پرون دی آی سی آر سی ریپورټو بشري وضعیت د خرابۍ له پلوه افغانستان تر یمن او سوریه هم پورته دی په اول قطار کې دی. آیا اسلامی نړۍ د توانایي له مخې وړتیا او تکیو ګورو دی خلیج د بډای هیوادونو وړتیا او تا ترکیه تا پاکستان تا نورو هیوادونو تا دا وړتیا لري چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي او په داسې پیمانه وکړي چې افغانستان دغه چارواکي چې شل کاله غرب سره جنگ کړی دی غرب ته د مرستو نارې ونه وهي؟ آیا دا وړتیا شته؟ دا توانایي شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو او تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسو سره چې زه وروسته بس کې شم داخله شولم ما په غنی اسونه باندې اوریدل دا یو خبر ده چې د سازمان د اسلامي همکاري سازمان افغانستان په اړه فکر کوي او جلسه جوړی. البته د افغانانو یو ایله دا وجه ده جلسه باید پاکستان کې نه وسی ولی چې په ټولو مسایلو کې متاسفانه افغانان د پاکستان سره یو نو اساسیت هي څنګه چې هغه په ډیرو خبرو کې ګرام دي او لاس وهنې کړي دي. چې د ټکی ته زه هم اشاره کوم چې کښبه دا وجه ده به بی طرفه اسلامی واد کې لکه اندونیزیا لکه آذربایجان لکه ترکمنستان یا بلې واد کې شوی وي. اوس چې دا اقدام نیول شوی چې باید کانفرنس دایر شي او د افغانستان په باره کې فکر وکړي داسې چې د کانفرنس د سازمان د نوم نه ښکاري چې اسلامی همکاری سازمان نو دلته وګورو چې د اسلامی همکاری سازمان څومره موافقه ده یا څه تصمیمونه نیسي. دلته تصمیم یو د لوګي دی د افغانستان یو د افغانستان د سرنوشت دی او یو د افغانستان د ښځو د حالت نه دی چې په دې باره کې باید اتمن بحث وشي. دغه هیوادونه چې غړي دي چې تقریبا د 50 هیوادونه دي چې د دې سازمان غړي دي د هر هغه هیوادونه دي چې په هغې کې پرمختیا شته په هغې کې د خلکو حقوق ته احترام دی د ښځو حقوق بالکل شتون لري. نو دا سازمانونه باید هغه شیان چې دا سازمان هغه حقوق چې خپل هیوادو کې لري باید دغې نه جدي دفاع وکړي او دغه حقوق افغانانو ته هم ورکړي. یو د لوږې مسله ده چې څنګه چې وویل شو هم دا البته مقایسه کېږي نه. زه فکر نه کوم چې دا هیوادو نه وشي کولی هغه پیمانه باندې د افغانستان سره کومک وکړي څه چې په دې شل کالو کې د افغانستان سره وشو. متاسفانه په شل کالو کې موږ هغه کومکونه چې افغانستان ته وشول که درست او سم مدیریت شوی وای او که غلا ترې نه نوی شوی زه فکر نه کوم چې موږ به نن ضرورت درلود چې افغانستان یو بیا هم یو احتیاج مملکت په جمله کې کړی وای.
اغلی صافی د خزو په موضوع باندې ورسته تمکیګ مولانا صاحب سره خبرې کوو. زه بل مل مر سره د چتا سره سره ورسته وصل شوی یو زل خد چې ام تاسو ته یادونه وکم ام اوریدونکو ته یادونه وکم چې درنو اوریدونکو موږ د ازادۍ په چپو کې په دې خبرونه کې د افغانستان په ورستیو حالاتو کې د اسلامي نړۍ پر وانډا رول باندې بحث کوو. اسلامي هیوادونه له افغانانو سره په کوم برخو کې څه ډول مرسته کولای شي په دې باندې غږیږو. بل معنی در سره ولسی جرګه کې د خلکو پخانه استادې کمل ناصر اصولی، همدارنګه پخانه سناتوره ډاکټره ګلالی صافی، او په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. فدایی صاحب، مخکې موږ او تاسو خبرې وکړې، وروسته به په دې وغږیږو چې د نجونو او ښځو په اړه په اسلامي نړۍ کې ولې یو روایت نه لرو، ولې په ځینو هیوادونو کې یو ډول چلن کیږي، په افغانستان کې له ښځو سره کاملا بل ډول چلن کیږي. خو لاغي مخکې زه غواړم چې تاسو نه وپوښتم، دا پرون موږ رپورټ درلود چې په برتانیا کې تقریبا 14 خیریه بنسټونه راټول شوي دي، په راډیوګانو، ټلویزیونونو، لارو کوڅو کې خلکو ته اعلانونه کوي او له خلکو نه له برتانویانو نه مرستې راټولوي چې په افغانستان کې له ګواښ او خطر سره مخ ماشومانو، ښځو او بېوزلو ته ورسوي. څو جوپې د مرستو مخکې موږ پې رپورټونه هم لرل. موږ په اسلامي نړۍ کې دغسې کم څه کېدلی شي په اسلامي هیوادونو کې، مثلا په اماراتو کې، په قطر کې، په بحرین کې، په سعودي عربستان کې، په ترکیه کې، په اندونیزیا کې، په نورو ګڼو اسلامي هیوادونو کې، چې هلته خلک ولې د افغانستان په وضعیت باندې دغسې یو څو خیریه بنسټونه نه راټولیږي او ولې نه غواړي چې دغه خلک د موږ مسلمانان دي، په ستونزه کې دي، موږ باید ورته مرستې راټولې کړو. داسې په دقیقې لته راته وغږېږئ. زه فکر نه کوم چې دا مسله د حل شي چې ولا استعمار دا کړي خو دا خو مسلمانان دي، وس پکې دي، ولې دغه احساس نشته؟
دا احساس خو باید د مسلمانانو سره نسبت د نورو خلکو په اساس باندې د دوی سره ډیر وي دغه احساس، او زمونږ خپل افغانان باید دا مسؤلیت درکې چې ولس په فقر کې ژوند کوي، د لوږې سره مخامخ دی، سخت جمع راځي، دغه په میلیونو په سلګونو زره افغانان چې په یورپ کې اوسیږي، موږ هم باید فعال شو، موږ هم د دې ولس خلک یو، موږ هم باید دلته خپلو خپلوانو او خپلو دوستانو ته دلته د خپل معاش نه، د خپل ژوند نه، د خپل عاید نه یو څه سپما چې لرو هغه د خلکو ته اختصاص کو. دا ځکه زمنګ دینی وظیفه ده، ځکه چې اسلام کې دا حق دی د مسلمان، او فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، دا یو دینی فرض دی. نو مسلمان چې مسلمان ته کومک ونه رسي په دې وخت کې، نو دوی سره اسلامي احساس یا ضعیف دی یا ورسره نشته دی، او دا ډیره دی حیرانتیا خبره ده چې د لندن په کوڅو کې غیر مسلمان خلک راپاچیږي او د افغانستان لوګو خویندو او میندو ته چندا او بسپنه ټولوي، او مسلمان ځوانان او افغانان چې د خپل وطن د هیواد سپما یې واخیستله او نن په ترکیه او دوبۍ کې او په نیویارک او هوایی کې او په نورو ځایو کې د افغانستان د ملت د وینو نه بلډینګونه او تعمیرونه جوړوي، او حاضر نه دي چې د خپل غلا شوو د ملت د غلا شوو اموالونه بیرته ولسته.
فدایی صاحب مننه، سلامت اوسې. یو لنډه خبرتیا خبرو او لاغین ورسته یو دوه درې اوریدونکو راخلو، بیا بیرته بحث ته راګرځو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
درنو دوستانو، بیرته مو هرکلی کو. په خبرونه کې یو لاوریدونکو نه په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ غږ مخبريږي.
سلام، میتونم فارسی صحبت کنم؟
لطفا، مهرباني.
ما سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم، مخاطبین محترم. ما یک دو سوال دارم و تشریح میخوام، چون برای تقوی بحثتم جوابی پرسش هایی که ما میکنم فکر میکنم بحث اقوات میباشه. پرسش ما ای است که قسمی که ما و شما میفهمیم بی امیر آگا امیر سیستم فارسی گذشته را با واقعیت اگه آدم بگویه، اونا یک کار داشتن که تبدیل میکنن آدم ها را از یک موقف به موقف دیگه، ولی اما تو تغییر بنیادی و اساسی که طالب ها آوردن خودم اونا نمیتونستن که بیارن، که باعث سمت یک تغییر اگر در آینده افغانستان کار شد افغانستان طرف رشد میره. اینا رو همین باید شد، همین تغییر باید شد که اگمت یک تغییر نمیامد افغانستان طرف فساد میرفت. نه یک واقعیت عینی و ذهنی است که کل ما و شما را پذیرفتیم و این کار طالب کرد. ببخشید اینا رو سوال من، سوال اساسی من یه از در مورد 20 سال گذشته موقف کنفرانس سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی که 20 سال گذشته در مورد افغانستان چی موقف داشته که بر اساس از اون پس منظر آیندهش ما ارزیابی کنیم که چی موقف داشته. و سوال دیگه ما این است که در بین که عضویت کشورهایی که عضویت دارن در کنفرانس اسلامی در چقدر از این کشورها دین با سیاست یک جای است و چقدر از این کشورها دین از سیاست جداست؟ آیا دین با سیاست یک جای بودنش باعث تقویه و رشد یک کشور میتونه شوه یا نمیتونه شوه؟ این امیر تشریح کنین و از نظر دیدگاه عالم و محترم هم همونجا داریم، اونام صحبت کنن، میمانام صحبت کنن، آزاد فکر کنین برای تقریب بس کمک میکنن. محفظ باشه
دیر منه نکو خیلی پختنی مطرح کلی و روست با اطمان ملمان پارا باندی در تزواب و وی و بغیگی گی یو آوریدون که امبل راخلو میرابانی و که چو کو لکم زی خبری کوی میرابانی و که غگ مو خبری گی میرابانی و که مخبل غگ بیر تا و رو دیتا سونا و رو میرابانی خا دا ورور غالبا چی خبری نکی مهربانی حبیبی سب مهربانی
خودما زما سوال مرمنونو داده
دما سوال حبیبی سب لتانه داده چې کلم رخ کیږي لطفاً عجل خبری کوي د موګه وخت او کمینو تاسو چې په لس ثانیو کې خبری شروع کړي ترسو پوری مهربانی وکي وس
او نه خو زه خو نه پوهېږم چې ته چا ته غږ کوې خو موږ خو هلته نوم و هغه در لیږو چې تو غږ وکړه چې موږ و چا ته غږ کوې. زه دا سوال لرم چې مولوي صاحب خبرې وکړې دلته اصولي صاحب، موږ د چا نه خیر نه غواړو او برطانیه چل دا خیر ټولی بس فنه ټولی دلته ورانه کړی، اروپا هلته ورانه کړی، دې ملک ته ناورینتوب و خرابۍ راوستې، دا وران کړی، دا به جوړوي. او راغلم د اسلامي کانفرانس په حقله باندې، اسلامي کانفرانس اسلامي ملکونه چې دا اوس څلوېښت ملکونه په پلیټفارم باندې دي، په لیست کې دي، دی چې هغه خپل زکات هم راټول کړي مسلمانانو ته، د افغانستان هر وګړي ته یو لک ډالر رسیږي. دی دا خواخوږي نه لري، همدردي نه لري، د دې نه زموږ دا تقاضا ده چې دې دې لاس په کار شي. کفار خوشل کال هلته په میلیاردونو په بوجي بس او په کانټینر بس ډالر راولېږل، دا وطن جوړ نه شو، دا خو هم غله چې راوس هم هغه ځان سره یې وړو. اوس دې داسې وکړي چې په دې وخت کې چې ښه زمینه برابره ده د امنیت او د کار لپاره، دې دې کوشش وکړي چې پیسې مېسې دې دلته ورکړي، پروژې دې دلته تطبیق کړي او دلته به کارونه هم شروع شي او خلق به هم انشاءالله چې د دې بحران نه وځي. زما دغه نظر او دغه پوښتنې
ډېره زیاته مننه کوو. مونږ بیرته خپل بحث ته راګرځو. اصولي صاحب وخت راپسې را په کمېدو دی، داسې لنډ دی اورېدونکو خبرې مو واورېدې، د دوو اورېدونکو د بحث اړوند وي. خپله تبصره دې راته ووایه، بیا همداسې ګلالۍ صافۍ او ورپسې مولانا صاحب ته راځم. مهرباني وکړئ اصولي صاحب.
یو وخت کې امریکا ته یو رسمي سفر باندې زم لاړم، 2014 کال و، په مشرانو د دوی په سنا مجلس کې همدا بحث راغی. زما نظر هم د همدغه ورور نظر و چې دا وطن تاسیا او روسیې دوه امپراتوریو راوران کړی دا، د داود خان د وخت نه. څوک په یوه کمپله راته پټ سوی، څوک په بله کمپله افغانان مو وټکول، ړنګ مو کړه، جوړې کړي. اوس هم په دې نظر یم چې امریکایا او غربیان مسؤلیت د دې لري چې افغانان کم بحران چې په 2001 کال که دوی راوست، سعید جمهوریت راغی، قانون راغی، هر چه تر یو حد پوری وو، اما یو ډله چې د طالبانو په نوم و یو رژیم چې دوی نسکور که هغه د صحنې وایستل او بیرته د هغوی په راتګ سره ښه و که بد و، دا نور بحث دی چې باید بحث پرې وکوو. دوی اوس قدرت ته راغلي دي، خو ملت 34 میلیونه وګړي د افغانستان مسؤلیت امریکایان او غربیان ناټو او ملل متحد لري د 34 میلیونه وګړو په مقابل کې، ترڅو د افغانستان سره هم بشري مرستې وکوي، هم په دولتدارۍ کې همکاري وکوي زموږ سره. او دوهمه خبره، دغه ورور د اسلام او د سیاست بحث راوخت ز په اسلام کې دومره نه پیګم لکه مولانا صاحب چې په ګناکار نه سو مګر بدبختانه چې د امان الله خان د وخت نه ځینې اشخاص د اسلام په نوم باندې راجګیږي چې د اساسي او حقيقي اسلام نه به خبره هم وو په هغه وخت کې هغه زموږ قانوني نظام چپک دغه سپسراتو بدبختی دا ده چې زموږ د سلو مولوی صاحبانو په منځ کې لسی با خبره وي نوې بیچارهګان په جماعتونو کې یا هغه مدارسو کې چې مولوی صاحبان تر هغه بریده باندې نه پیږي لکه څنګه چې موږ استاسي مولوی صاحبان ځین مولوی صاحبان چې تحصیلات لور دي او د اسلام نه حقیقتا خبر دي په علم دې خبرای کی مسلمانان خو الحمدلله ټول یو په دا پلي کولو د اسلام کې بیا دلته پاکستانی مدارس پاکستان او د پاکستان استخبارات را داخلي سي موږ د خپل اساسي مسیر نه چې حقيقي اسلام دې لیک خطا سره نو دغلت هم د خلکو باور په ځین مولوی صاحبان
او اصول سب د اسلامي هوادونو د مرستې په اړه باندې راټوي دی یو ورو ویل چې اسلامي هوادونه خپل زکات مراټول کی او افغانانو ته وغواړي چې مرسته وکړي ډیره لوی مرسته کولای شي آیا دغه ظرفیت په اسلامي ټولنه کې شته مادي ظرفیت به مقصد دی چې امکانات اسلامي ټولنه کې شته چې افغانانو سره مرسته وکړي
په اسلامي ټولنه کې ځینې مملکتونو کې دا ظرفیت شته م په دې څلويختو کلونو کې اسلامي ټولنه بنیادی همکاري اقتصادي همکاري د افغانستان سره نه لیکلي اوله پکې و کې چې اوس دوی وکولې شي قطر امارات سعودي دا هغه مملکتونه دي ځینې نور مملکتونه هم چې مالی توانې خده هغه مملکتونه دي چې دوی کولی شي په افغانستان کې فعلی حالت کې سرمایه گذاري وکړي او د افغانانو سره بشري مرستې وکړي په خړه
مننه اصول صاحب مونسره د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد موصل شوه دي مننه تنه کول دنه زده سلند پختن کوم د دوی وخت کم دی بیا بیرته تاسو ته راځم د سلند یو دوه درې پختن ور سره لرم مجاهد صاحب ستړی مشي مونسره په بحث کې دلته اصول صاحب د پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد کمال ناصر اصولي په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټولنې غړي مولانا صاحب صدیق الله فدائی دی او همدارنګ په خانه سناتور ډاکټر صاحب ګلالی صافی را سره په بحث کړي موږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه غږیږو کله سلند ځوابونه راکې چې ډیر وخت مو ونه نسو د تاسو فکر باندې آیا تاسو په دغه غونډه کې ګډون کوئ او څه توقعات لرئ
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو استاد من درنو ملمنو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومه خپل سلامونه وړاندې کوم دو مدد د اسلامي همکارو د سازمان غونډه ابل شکل کې کېدون کې دا او اسلامي مرته ممکن کیوي او تمه د افغانستان د خلکو د داسې اسلامي هوادونه د ورورولۍ د احساس لمخنه د افغانستان د خلکو سره لاس و چې ځکه دا اساس وخت او سنې وخت د افغانستان نوې جنگ راوتلې او هر هواد چې جنگ نه وي راوځي د مریض په شکل وي سي مرستې دوامدارې مالجه او پاملرنې او د ټول شانت ضرورت لري نو موږ هم د اسلامي نړۍ د یو مریض عضو په توګه باید همکاري سره وسي او اسلامي هیوادونه لاس وکړي افغانان د فعلي بحران نه راووځي
مجاهد صاحب تاسو په دوو برخو کې دمګړې مرستې ته اړه ښکارې هم په سیاسي برخه کې چې په نړۍ کې د تاسو د حکومت د رسمیت پیژندو مسله ده د نړیوال سیاسي ملاتړ مسله ده او هم په اقتصادي برخه کې له داسې ښکارې چې افغانستان د محل جدي او بحران سره مخ دی کومې برخې کې تاسو غواړئ چې د اسلامي هیوادونو تمه لري چې تاسو سره کومک وکړي
موږ په درېو برخو کې له تمه روسي همکاري صورت ونیسي اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل شي او د سره د بینالمللي نړیوالو اصول مطابق د متقابل درناوي په اصول ولاړ مناسب ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شي دوم د افغانستان خلک مامخ کې ولې نوې جنگ راوتلې حکومت ته اړ دي د کډل ټول زربناوي لمنځه لري خپل تولیدات متاثر شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلې ده هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ته فقر ده نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع د پاینال کې او اسلامي موضوع خو به له شک ده نو دې برخه کې باید مرسته وکړي دریم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیره منځ سي دلته افغانستان کې تمه گزاري وي افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې ډېر زربناوي لرو معدنیات لرو او نور د سې پروژې د تعمیل کېدلې چې هغه
د افغانستان آینده لپاره ډېر یو اساسي رول لري. په دغو ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې خصوصا د اسلامي هیوادونو همکاري اړینه ده او د مکلفیت هم لري له دیني پلوه چې د خپلو افغان وروڼو سره کومک وکړي.
مجاهد صاحب، ځینو په افغانستان کې یا افغانستان نه بهر ځینو پخوانیو یا اوسنیو افغان سیاستوالو په پاکستان کې د دې غونډې په جوړېدو باندې انتقاد کړی او شک څرګند کړی دی. دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې که په یو بل هیواد کې دا غونډه وي ښایي پایلې د افغانستان لپاره ښې وي. تاسو څه فکر کوئ؟
موږ احساس خطر نه ځینې لرو دا غونډه په کوم ځای کې، ځکه دا غونډې محتوا مهمه ده. د غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي دا مهمه نه ده. دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي، څه پرېکړې کېږي. هغه تصامیم چې د افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ لخوا به وي او هغه د همکارۍ په روحیه دي. او یو شی ډېر واضح دی، زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویرې احساسي، دا خپل ځای کې سمه ده، ولې دې ته باید متوجه وي. موږ د سیسو کیو سي د افغانستان د استقلال موضوع او د خپلواکۍ موضوع او د دې هواد د خپل پخو درولو موضوع مقدره حساسه او ډیره مهمه ده. یعنی کومه معامله کوله یا د کوم هواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخې کې هواد یا ګټه راوستلې، نو بیا د امریکای سره موږ شول کال په جنگ کې نه وخه. نو زه اطمینان ورکوم نه ټولورون ته تشویش لري، موږ به دې ټکی ته متوجه یو چې کومه هر دي کې د افغانستان استقلالیت اصل ده او دې ته بدرناوي کې.
مجاهد صاحب، د اسلامي هیوادونو ترمنځ موږ په مجموع کې د رقابتونو شاهد یو، په کې د ډلو ټپلو شاهد یو. د تاسو د ریس په دې مقابل کې څه دي؟ مثلا دا سی ویل کېږي چې سعودي عرب او ایران په خپلو کې رقابتونه لري د قطر په وړاندې، یعنی په اسلامي نړۍ کې داسي خپلو کې سیمایز قدرتونه شته، یو بل سره سیالي شته. د تاسو حکومت په دغه سیالیو کې څومره کولای شي یا څه د ریس لري چې هغه به طرفي حفظ کې او لټولو سره یو ډول اړیکی ولري؟
بلې، د افغانستان په ګټه سیاست په تاریخ په بوګدو کې هغه سیاست پاتې شوی دی چې هغه افغانستان غیر منسلک وي، هیچا پورې تړلی نه وي. په دې معنی چې هغه پله د سیاست په یوه لوري باندې کډه نه شي. موږ په دغه اصل ته متوجه یو، د نړیوالو سره او د اسلامي هیوادونو سره هم زموږ اړیکې، د اسلام سره هیوادونو سره زموږ اړیکې هغه د تعادل په اساس ولاړ دي. نو موږ نه غواړو چې افغانستان د هیڅ هیوادونو ترمنځ هم د رقابت میدان وګرځي، البته منفي رقابت یا دوم او یا نظامي او استخباراتي رقابت. د افغانستان د ځپلې ته د افغانستان لپاره د ګټه نو دا پالیسي، نو دې ته موږ ډېر جدي متوجه یو. افغانستان بې پرې وي، خپلواک وي، او د هیڅ بل هیواد لپاره د بل هیواد لپاره د بل هیواد سره دښمني او ترګني نه لري. بناً افغانستان یو داسې هیواد دی چې ټول د همکارۍ محور او محراق باید وګرځي.
مجلس سبروستي پختنه مې داده چې د اسلامي نړۍ زینو هیوادونو له تاسو نه وخت په وخت وخت دي چې جنو ته د تعلیم زده کړې او خزو ته د کار کولو حق ورکړي. کیدلی شي چې په دغه کانفرنس کې له تاسو نه د تورته نور غوښتنه هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هیوادونو سپارښتنه او غوښتنه د اسلامي هیوادونو په توګه باندې ومني؟
بله شکه، دا غوښتنه موږ هم انکار نه کړې. موږ په پروسیجر باندې کار کوو سره کولای شو دي خزو د تعلیم د کار د پاره چاپیریال را منځته کو. البته دغه کار په خپل تر ډیره پورې، یعنی تر 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري. نو دغه اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې تر څنګ کوم سره عملی همکاري مو کی، نو ډیر کېدلی چې د دوی د تجربو نه په استفاده موږ دغه معضله حل کړی سو او زری حل کړی سو. همداسې د دوی د منابعو نه په استفاده دغه ستونزه سي، یو بشري ستونزه هم کېدای شي یاد سي، او یو اسلامي مشکل هم ده چې د خزینه او لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغو ته موږ لاسرسی سره پیدا کړو. نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ته، او باید د موږ سره په دې برخه کې همکار واوسیږي او سپارښتنه انتجوي.
ډیره مننه کوو مجاهد صاحب، ما سمې چې درسره ژمنه کړې وه ډیر وخت نه نیسو. مننه چې ګډون مو راسره وکړه. له تاسو سره خدای پاماني کوو. زه بیرته خپل میلمنو ته راګرځم. مننه، کور ودان.
میلمنو ټول سلام.
سلامت. اغلی صافی، مخکې دی اوریدونکو پښتنې وی دی مجاهد صاحب په څرګندونو باندې مهارت سره چلري مهرباني وکړئ. زه به دوی مې چې
دا تاسو د کومکونو او همکارۍ ورته خبرې وکړي، او د مجاهد صاحب وکړه نام دا چې اسلامي ودن کنفرانس کې سره دا به اقتصادي برخه کې ډېر توجه وشي. یو شی باید موږ په پام کې ولرو چې تاسو معنا
هغه له صفحې د تاسو غږ لږ خراب شو، غالبا ګوشي دی
اوري
وسای شو. مهرباني وکړئ
دا اقتصادي همکاري ډېر مهم وخت دی دغه اوس چې باید ایوادونه موږ سره همکار اوسېږي یا اقتصادي همکاري وکړي. او د مجاهد صاحب د خبرې دا چې ښکاري چې کدی سره اقتصادي همکاري وشي ګویا د ښځو د حقوقو د تامین او تضمین دپاره ګامونه به ګړندي شي. نو زه فکر کوم چې داسې حوالات و چې افغانانو یو چاردوی چې وایي چې یو چاپېریال یا چوکات یا قالب هر څه چې دی ورته وایي دا تیار یعنی په افغانستان کې آماده و ښځې خپل کارو ته تللې. دغه د دفترونو تړل دلته هېڅ چاپېریال ته ضرورت نه لري. دفترونه بې د دروازې او بې د کړکیو نه وو. یعنی دغه خبر د دې ډېر تحریکامیزه ده او معمولا سړی سری دا تشویش نور هم ډېری چې دی مقصد چی دی د چاپېریال نه. اول خو دغه د خپل چاپېریال خلکو ته ووایي چې دا څه چاپېریال دی غواړي. آیا که اسلامي نړۍ دې ته اقتصادي کومک وکړي، دوی ښځو ته اجازه ورکوي چې کار وکړي او هغې ته به ماشونه ورکوي، د درس ووایي، هغې ته به کتاب ورکوي، او که نه چې دغه کومک ونه کړي دا به هم نه کوي. بل دغه خبرې چې د وویل شي چې باید همکاري وکړو، موږ باید د اسلامي سازمان د اسلامي همکاري سازمان نه دونه ډېره توقع نه لري. ولې چې متاسفانه په دې اواخرو کې ټول جنګ ځپلي هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. موږ یوازې نه استو په دې نړۍ کې اسلامي هېواد چې دونه بدبخته وي. موږ سره یو ځای سوریه بدبخته شوی، موږ سره یو ځای یمن بدبخت دی، د لیبیا نه نیولې تر اخره پورې ټول هېوادونه بدبخت شوي دي. یعنې موږ دونه ډېره توقع باید د دې هېوادونه ونه لرو چې دي حتمن موږ ټول اقتصادي مشکل رفع کړي. موږ هرو مرو بین المللي ټولنې ته ضرورت لرو، دغه همکاري موږ په جدي صورت باندې غواړو. که څو بین المللي همکاري موږ سره نو وسیږي، امکان نه لري چې د څو هېوادونه، مثلا څو هېواد اسلامي هېوادونه د شتغي په دې توان کې د دې توان لري چې کومک وکړي، اما ټول نه لري. مثلا یو استثناء به سعودي، قطر، امارات عربي امارات به او نور په ګوتو شمار هېوادونه به. موږ اوس ګورو چې متاسفانه په ترکیه کې هم مشکلات د اقتصادي د پورته شوې دي. په ټولې وادو کې اسلامي وادو کې بحث حل دی. نه پیګم د زپل کیږي په دی او اخر کې
مننه
بین الملی ټولنې سره باید موږ همغږي اوسېږو. باید هغه شرایط چې موږ ته وړاندې کوي باید دا شرایط ومنو. د ښځو د حقوقو په برخه کې باید ډېر جدي اوسېږو. که دوی جدیت خپل ونه کړي، ممکن دی چې دا یو بدبختي نور هم ډېره شي او هغې خپل کومکونه موږ نه لږ کړي. ټول امید باید موږ ټولې نړۍ ته ولرو. ځان باید مجازه نه کړو د دې دنیا نه. او د اسلامي همکاریو د دې غونډې نه چې په راتلونکي کې کېږي، موږ غواړو چې باید په ټولو اساسي حقوقو باندې یو څرګندونې وکړي. او په ضمن کې معلومدار د دې بشري ناورین نه هغه امکانات او فضیلات باندې خپل همکاري دریغه نه کړي.
مننه مولانا صف فدای تاسو را ته د اغل صافی په خبرو باندې وایم. درنګ مجاهد موبایل چې دوی به سپارښتنی ومني، موږ ګورو چې په افغانستان کې چې د خزو امجونو په وړاندې کم چلند اوس موږ شایدان یو یا د طالبانو په تیر دوره کې شایدانو د پنور اسلامي نړۍ کې نشته. د خزې کارونه کوي، دفترونو ته ځي، روزګار لري، زده کړې کوي، درسونه وایي. څومره تاسو فکر کوئ چې اسلامي نړۍ کولای شي له طالبانو سره کار وکړي څو ورته شرایط چې مثلا په ترکیه کې دي، په پاکستان کې دي، په ماليزیا، اندونیزیا کې دي، د افغان خزو لپاره برابر کی؟
د سې دي چې د دین اساس چې د حکمت دی او دغه مسائل چې زمنګ دینی میټولنې سره تعلق لري چې د خزو حقوق دي او دا په یو عنعنوي ټولنه کې چې انانا او رواجونه آلته دي دین زیات رول لري، دا باید په اسلام باندې سړی ورونه تپي. نو دلته باید کوشش وشي او اسلامي امارت دلته باید دا وکړي چې د جهاني او نړیوال معیارونو په اساس باندې لکه نورو اسلامي هېوادو کې موږ وینو چې پاکستان کې دا وسته کانفرنس پکې جوړیږي، هلته جنکۍ یا نجونې پوهنتون ته ځي، په خیبر پختونخوا کې، په پنجاب کې، په نورو ایالتو کې، کوټه او بلوچستان کې، همداسې ایران کې چې دی څو وزیرانې خزینه وزیرانې دي، هلته اسلامي جمهوریت دی، ځان ته اسلامي نظام وایي، په قطر کې چې د طالبانو کوربه و، هلته په پوهنتونو کې نجونې شرکت کوي او ماسترګانې او ډاکټراګانې اخلي. نو دا مسایل چې دي، مونږ بعضې وختو کې اسلامي عمارت ته زما مشوره دا ده چې دغه جنجالونه چې آسان جنجالونه دي او افغاني عنعنه او رواجونه یې په حل باندې پوهیږي، دوی باید نړیوالو ته اعلان وکړي چې اسلام د علم او د فرهنګ د خپرولو دین دی. اسلام چې د ښځو ته د تعلیم او تعلم اجازه نه، بلکې د دوی فرض دی، او دوی خپل دا فرض ته باید رسیدګي وکړي او علم او تعلیم ته دوام ورکړي. نو دا زما مشوره ده. او بل دا دی چې مونږ په اساسي توګه باندې په افغانستان کې باید د ملهم باندې پټۍ په یو زخم باندې کینو او ظاهري علاج ونکو. مونږ باید د مشکلاتو اساسي علاج وکړو. طالبان وایي چې مونږ د افغانستان ازادي اخستې ده د بهرنیانو نه، دا ډیره ښه خبره ده، لیکن ازادي یوازې نظامي ازادي نه ده. په ازادي چې دا خپلواکي، اقتصادي خپلواکي، د خپل ولس لپاره د رزق وسایل برابرول دي، خود کفا کول دي. د پخواني دولت اساسي مشکل دا و چې په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغله، لیکن دوی په اساسي پروژو کې دا مصرف ونه کړو. د امریکایانو د وتلو نه وروسته دوه میاشتې ونه شولې چې خلک بیا د لوږې او د فقر سره مخامخ شوه، ځکه چې دلته د زراعت او د نورو اصولو په اساس باندې وطن دفاع نه و.
مننه فدای صاحب، کورم ودان. وصولي صاحب، تاسو هم کراته خبرې راټولې کړئ، په ټول بحث باندې هم تبصره ولرئ، او همدارنګه وروستي خبرې چې د موږ دوو قدرمنو میلمنو دریو وکړي، مجاهد صاحب او همدارنګه فدای صاحب او اغلی صافی.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ کانفرنس باید زموږ سره د افغانانو سره، زه په دې اند یم چې د دولت په نویت باندې د طالبانو سره د اسلامي امارت سره عمیق مباحثات ولري. فعلا په بشري همکاریو کې د افغانانو لاسنیوي او د 3 میلیون افغانانو لاسنیوي وکوي. کله هم چې دغه هیوادونه وروسته د کانفرنس یا فعلا چې دوی د اسلامي امارت سره په رابطه کې دي، د دولت د نویت نه وروسته د دولت په جوړښت کې باید د افغانانو ترمنځ تعادل مراعت کړي، تر څو موږ وکولای شو د نورو دنیا سره رابطه ټینګه کړو. هغه بهاني چې موږ ته نور دنیا، غرب او یا هم نړیواله ټولنه لري، دغه پر رفع کولو کې باید په داخل د افغانستان کې اذهان روښانه شي. یو د مشرانو د امارت د مشرانو اذهان دي، یو د امارت د کشرانو اذهان دي. هغه خلک چې په تیر کې د امریکا په مخالفت کې جنگونه کړي په کلیو او بانډو کې یا شهیدان ورکړي، هغه په بل فکر باندې دي. د هغه د فکرونو پر رڼا کولو سره کولای شي چې په افغانستان کې یو قوي دولت راشي، او دغه قوي دولت د جوړښت بیا ټول افغانان ملاتړ کوي. د دې لپاره چې د جنگ سالارانو څخه افغانان خسته شوي وو، د غلو څخه خسته شوي وو، رښتیا هم په افغانستان کې فساد اوج ته رسیدلی وو، او دغه حالت تغییر غوښت. د تغییر پر راتګ کې لږ بیا موږ تیر ولسمشر او ځینې سیاسیون ملامت ګڼو، او هغه وخت کې موږ ویل چې دا قدرت په یو ډول سوله ییز ډول باندې باید داسې یو دولت ته انتقال شي چې دلته په افغانستان کې بنیادي او تاریخي تغییرات راشي او یو قوي او مقتدر دولت ته لاره جوړ شي. چې بدبختانه پاکستان دا نه غوښتل چې په افغانستان کې باید یو قوي او مقتدر دولت جوړ شي. خبر دا وی چې افغانان سره د ورورۍ په فضا کې اوس لاسونه سره ورکړي او په راتلونکي باندې فکر وکړي. د تیرو مسائل څخه تیر سي تر څو موږ وکولې شو افغانستان په پښو درو او دا چې افغانستان کې رښتیا هم نظامی اقتصاد راغلی دی اما اقتصادي بخنه غواړ نظامی استقلال راغلی دی او اقتصادي استقلال په افغانستان کې تر هغه وخت پورې نشرت نه تر څو موږ خپل بودیجه خپل د افغانستان نه پیدا نکو دغه په یو میلیارد ډالرو باندې چې د ګمرکاتو راټولو یا اوه سوه میلیون ډالرو باندې نه کیږي په افغانستان حداقل لس پنځلس شل میلیارد ډالرو ته په د اوسني حالت کې ضرورت لري چې دا باید موږ هر کال پیدا کړو تر څو په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي.
ډیر زیاته مننه. وخت را پسې را پوره شو. له ټولو درنو میلمنو څخه مننه کوو. د سناتوري ډاکټرې ګلالۍ صافۍ څخه، په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي کمال ناصر اصولي صاحب څخه، په اروپا کې د امامانو او دیني عالمانو د ټولنې لغړي مولانا صاحب صدیق الله فدایینه، او همدارنګه د طالبانو د حکومت لویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت لمرستیال زبیح الله مجاهد نه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ. د هغه اوریدونکو د عام کور ودانې چې ټلیفونونه یې وکړه او زنګونه یې ووهله، او له هغوی بخښنه غواړو چې موږ یې د وخت کمی له کبله ټلیفونونو ته ځواب ونه شو ویلی. تر بیا ټولو ته ښه وخت.